کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لوګر پر ازرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه کړي. د سیمې د وضعیت له وروستي حاله مو خبرو دا چې ولې پر ازرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو فشارونه زیات کړي. د چارو دی وکار په نظر مو هم اخیستی. په نړیوالو سیمه ییزو موضوعاتو کې اورئ چې عمران خان د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا رسمن د صدر اعظمۍ څوکۍ ته کاندید شوی دی. خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه وړاندې کوي.
ازادي راډیو اوریدم کو سره مو سي په لوګر کې د ولایتي شورا د غړو په وینا لا بیګاره هیڅ د ازرې پر ولسوالۍ حمله روانه ده. په شمال کې د نیو د چارواکي وایي په فاریاب کې وسوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا اړولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر کړی دی. پر خبر نو واوري په لوګر کې د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې لویګا رئیس د حضرت پر ولسوالۍ له څلور خوا وسلوالو طالبانو حمله کړې ده او د جنی سرچینو په حواله د حمله لا هم روانه ده. یو شمېر قومي مشرانو هم ازادي رادیو ته ورته خبري کړې دي. از ولسوالۍ او اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل نن د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې په سیمه کې د ناټو د غوث ناټر ماموریت الوتکو هوایي حمله هم کړې دي.
دګاش په دوه ورځې په سوالي په لومړی کرخه باندې وسوالو لخوانه د لایز بریج شروع شوی دا التنه تایریټ لایسي التنه اکمال کیږي التنه حمایت کیږي دوه لسته کیږي چې په ادره باندې ټول اکمالاتي لارې باندې دي غذایی مواد دي.
د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاهپور احمدزی تایید کړي چې پر ازرې ولسوالۍ حمله شوې ده او لا روانه ده. شاغلی احمدزی د تلفاتو شمیر هم ورکړی دی خو وروسته به یې سموږ له خبریاله په دې خبرونه کې جزئیات واوري. په فرا کې د ملي اردو د عسکرو پر یوه پوسته د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور عسکر وژل شوي او شپږ تنه زخمیان شوي دي. د فرا د والي ویاند محمد ناصر مهری رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر دې پوسته حمله پیل کړه چې تر نن سهار روانه وه. د حملې په ځای کې د ملي اردو الوتکو بمبارد هم کړی چې د مهري په وینا نولس وسلوال طالبان پکې وژل شوي او دیرش تنه زخمیان شوي دي. په فرا کې په بالابلوک ولسوالۍ کې او د لوګر پر ازرې ولسوالۍ د وروستیو حملو په اړه وسلوالو طالبانو څه نجې ویلي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې تیر شپه وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د 209 هم شاهین قولي اردو په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې یوې وسلوالې ډلې تیر شپه په غورماچ ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید وکړ خو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوه. خبر پاڼه وایي په دې جګړه کې چې تقریبا 2 ساعته روانه وه 8 تنه وسلوال ووژل شول او 6 تنه زخمیان دي. شاین قولی اردو په خپل بیان کې هم دا راز ویلي چې د ملي اردو کمانډو ځواک پروند په پوځي عملیاتو په ترڅ کې د کندوز د چارترې ولسوالۍ سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې دي. طالبانو پر دې دواړو مسلو خبرې نه دي کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون دوشنبه پر ایران د پراخو مالی بندیزونو د بیا انفاذ امر وکړ. په دې بندیزونو کې د ایران د اسعارو د راکړې ورکړې او مهمې صنعتي برخې په نقشه سوي دي. ترامپ دا بندیزونه درې میاشتې وروسته تر هغه لګوي چې ته ایران له اټومي تړون څخه د امریکا وتل یې اعلان کړ. ترامپ پرون په یو بیان کې پر خپل پخواني دریس ټینګار وکړ چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه یو اړخیزه او خرابه موافقه وه. ښاغلی ترامپ د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې دا خبره څرګنده کړي چې د ایران رژیم به یا خپل ګواښونکی او بې ثباته کوونکی چلند بدلوي او په نړیوال اقتصاد کې به مدغمیږي او یا به له اقتصادي انزوا سره مخامخ کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو بیان کې وویل چې ایران په د امریکا له بندیزونو سره سره په اټومي موافقه کې پاتې سي. هغه وویل چې که امریکا غواړي د ایران د ملت پر ضد له رواني جګړې کار واخلي او د خلکو ترمنځ نفاق واچوي نو دې کارونو ته دوام ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل که امریکا مذاکرې غواړي باید ښه نیت څرګند کړي.
ابتداش این هست که نشون بده واقعا
د وای اول ګام د دای چې د ترامپ لپاره چې څرګند کړی چې صادقانه په مذاکرو کې ګډون کول غواړي او د ستونزې د حل هڅه کوي دا چې مذاکره د مذاکرو خبره کیږي او بیا په عین وخت کې بندیزونه لګول کیږي څه معنا لري تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل چې متحد ایالات د ایران په وړاندې د سخت دریځ په خپلولو سره په خپله منځوي شوی دی او د امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د مشر پاول منفورد د کاروبار ملګري ریک ګیټس په دې اړه چې له منفورد سره یې د میلیونونو ډالرو د ترلاسه کولو په برخه کې مرسته کړې جزئیات څرګند کړي دي او ویلي دي چې هغه پیسې له یوه اوکراینی مشتري څخه ترلاسه کړې وې ریک ګیټس پرون له واشنګټنه په یو څه فاصله کې د امریکا یوې محکمې ته دا بیان ورکړ او څرګنده یې کړه چې یوه اوکراینی سوداګر پاول منفورد ته په اوکراین کې د سیاسي مشاورې لپاره میلیونونه ډالر ورکړي ول ریک ګیټس وویل چې دا پیسې هغو بانکي حسابونو ته استول شوي وې چې په قبرس کې د منفورد په نوم جوړ شوي ول څارنوالانو پر پاول منفورد د مالیې په برخه کې د درغلۍ تور لګولی او ویلي دي چې هغه له اوکراینی تجارانو تر 6 میلیونه زیات ډالر ترلاسه کړي خو د امریکا له حکومت د مالیه پټولو لپاره یې حکومت ته د دې پانګې ډېره کمه برخه مشکاره کړې وه پاول منفورد د امریکا د جمهور رئیس دونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین مشر و خو تر یوې مودې وروسته یې له دې دندې استعفا وکړه
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ولاند په خبرونه کې اورئ چې د لوګر پر ازری ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه کړي او دا ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده
ازری چې وضع ډېره بحراني ده او نازک ده او کېدای شي ازری سقوط وکړي هلته نه تیاری تلای شي هلته نه اکمال کیږي هلته نه حمایه کیږي دولس پې کېږي چې په ازری باندې ټولې اکمالاتي لارې بندې دي
دا چې ولې کابل ته نږدې پر ازری ولسوالۍ وسلوالو طالبانو فشارونه زیات کړي او دغه ولسوالۍ څومره مهمه ده په دې اړه مو د امنیتي چارو دی او کارپو نظر اخیستی
ازرا دا یو مهم او ستراتیژیک نقطه ده چې لاره لدی د موټر او لاره حتی د پاکستان طرف لدی
د فراه په بالابلوک ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو د حملو ویل شوي له خپل خبر اعلام سره تماس نیسو د دواړو ولسوالیو له وروستي حاله مو خبرو په سیمه ییزو موضوعاتو کې اورئ چې عمران خان د خپل ګوند د پاکستان د تحریک انصاف لخوا رسما د صدر اعظم څوکۍ ته نومول شوی دی مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم د لوګر د ولایتي شورا غړي او قومي مشران وایي تیر شپه له 12 بجو را په دې خو د لوګر د ازري ولسوالۍ پر پوستو له څلور خواو وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي چې اوس هم نښتي روانې دي په دغو بریدونو او نښتو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبل راپورونه هم ورکول شوي دي له تیرو څو ورځو راهیسې ویل کیږي چې دغې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې بندې وې او په دې سره د سیمې د اوسېدونکو ستونزې هم ډېرې شوې دي دغه راز د لوګر ولایتي شورا غړي او یو شمیر نور اندېښنه څرګندوي چې که ازری سره عاجل مرسته ونشي که د ازری د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات ونشي نو ښایي دغه ولسوالۍ ډېر ژر سقوط وکړي د ازری د وضعیت په اړه او نښتو په اړه نور حال د ازری راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په راپورټ کې اوري
د سه شنبه په ورځ د لوګر د ولایتي شورا غړي او د ازري ولسوالۍ اوسیدونکي ډاکټر عبدالولي وکیل آزادۍ رادیو ته وویل چې د جګړې پر سیمو د قاطع ماموریت هوایي ځواک الوتکو بمباري کړي او په بمبارۍ کې هم ملي او سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبله وښتې ده د ویل په ازره کې د وسلوالو مخالفینو لوري د بریدونه له 12 ورځو راهیسې روان دي او دوی دا مسله د ملي امنیت شورا دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د ملي امنیت عمومي رئیس د قول اردو قمندان او نورو مسؤلینو سره شریکه کړي خو هغوی لازمه توجه نه ده کړې نو موري دا ول کچيري حالت داسې وي نو ممکن ډېر ژر ولسوالۍ سقوط وکي.
دغه په دوه ورځې په سوالۍ په لومړی کرخو باندې وسلوالو لخوانه ډلهیز بریج شروع شوی ده او تر اوسه جریان لري. حضرت وده ډېره بحراني ده او نازکه ده او کېدای شي حضرت سقوط وکي. هلته نه تیاری تلای شي، هلته نه اکمال کېږي، هلته نه حمایه کېږي. دوله شپې کېږي چې په حضرت باندې ټولې اکمالاتي لارې بندې دي، غذایي مواد بندې، شبکو لپاره چې کومې غځېدلې اوبه راځي د په ویالو زراعتي ویلې ده ورباندې شتولي دي، د صحیح اوبو پایپونه او شبکې ورباندې بندې کړي دي.
د سیمې یو بل تن اوسېدونکی حاجي خوشحال حسن ویل حضرت یوه مهمه او ستراتیژیکه ولسوالۍ ده او دا ځل ګڼو وسوالو د جانخیلو او ځینو نورو ولسوالیو په شان په دې ولسوالۍ هم مهاله ډله ییز برید پیل کړی، لارې تړلي او کوښښ کوي چې حضرت ته سقوط ورکړي. د ویل ځایي خلک تر هغه مړي خاورو ته نشي سپارلی چې جګړه ونه درېږي.
لکه هماغه د جانخیلو په سیستم باندې دلته یو ته پروګرام نیولی چې دې ته سقوط ورکړي او خلک په کلو کې تقریبا شهیدان نشي ښخولی. سپندي حالات کې د جنگ شدید روان ده.
د ازري یو تن قومي مشر محمد نادر وایي چې د سهار په رڼایي سره د جګړې شدت کم شوی دی.
جنگ هم د شپې په دولسو بجو باندې شروع شو او تر سار تر دې نه اوس وخت پورې جریان لري. اوس خسیر معمولی کمبوتیا کړل نو سوال ایته چې مراسته اونډه شي کی هم دا اوس په لانم دي سکوت په حال کې.
د لوګر د امنیت قومندانې چارواکي هم وایي چې د تیر شپې له دوه بجو راهیسې د وسوال لوري په ازره ډلې بریدونه پیل شوی او اوس هم جګړه روانه ده. د لوګر د امنیت قومندانې وایان شاپور احمد زیول په دې بریدونه کې ډیر وسوال وژل شوی خو دولت لوري ته هم ځان زیان اوخته. درې سرتیری وژل شوی او څلور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې 19 پولیس وژلي او شپږ نورې ژوندې نیولې دي.
د ازره دی ورستی وضعیت په اړه د نور معلوماتو لپاره هم د شباب هم نجیب الله الخیل د ټلیفون په لیکه دی. الخیل صاحب، اوس د ازره ورستی وضعیت څه ډول دی؟
نوري صاحب، په پایل کې تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په خپل شوي رپورټ کې د ازره د حالات په باب معلومات موجود وو. تر اوسه داسې خاص توپیر پکې نه لیدل کېږي. منتها په ځینو ځایونو کې افغان ځواکونو بیرته پیشروي پیل کړې ده او هڅه کوي چې یو شمېر له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. ځایي اوسېدونکي وایي تر اوسه د برید له سیمو ټول مړي نه دي راانتقال شوي، خو کار پرې روان ده چې مړي راټول شي او بیا وروسته کله چې وضعیت نورمال کېږي د هغوی د تفصیل مسله مخته بوځي.
بله، تاسو وایئ چې الو خیل صاحب، تاسو ویل چې مړی نه راټول شوی، مړی دا ملکی ولسی خلک دي؟
یقینا د ولایتي شورا غړو او ځایي اوسیدونکو ویل چې یوازې په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوستې تر حملو لاندې نه دي راغلي، بلکې هلته کلي چې دي او ځایي اوسېدونکي خلک چې دي هغوی هم تر تهدید لاندې دي، هغوی باندې هم برید ده او دا کې له شک پرته ملکي خلک هم شته د هغوی د خبرې په اساس باندې.
ملکي کسان د کومو حملو په نتیجه کې وژل شوي دي؟ د وسلوالو طالبانو د بریدونو او کچېرې د هوایي بمباریو په نتیجه کې؟
نه، د دوی وینا دا شاید چې وسلوالو مخالفینو هم په افغان ځواکونو باندې برید کړی او هم هلته چې کوم کلي دي او خلک دي دا هم تر وسلوالو تر برید لاندې راغلي دي. بله، غواړم اضافه کړم چې د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب صدیقی هم شېبه وړاندې وویل چې اصره ته پوځي چورلکې رسېدل دي او هلته یو شمېر هغه ټپیان چې وو هغه د لوګر مرکز ته انتقال کړي دي.
تاسو په مخکې په راپور کې؟
بله،
مهرباني وکړئ.
موږ د ولایتي شورا غړو او د سیمې اوسېدونکو نه همدا شېبه پوښتنه وکړه چې څنګه کېدای شي بیرته د ازري حالت نارمل حالت ته راشي. هغوی یوازینۍ لاره دا وښوده چې باید کمانډو او نور سازدنه ځواکونه هلته ورسېږي او که ونه رسېږي نو د ازري د سقوط امکان قوي دی.
بلې الوخیل صاحب، تاسو په راپورونو کې تل د ازري د وضعیت په اړه هم راپورونه ورکړي. د ازري وضعیت له 12 ورځو راهیسې وایي ډیر خراب و، لارې بندې وې او د ګواښونه ورته کېدل. ولې سیمه ییزو چارواکو یا نورو په کابل کې چارواکو د ستونزو د هواري لپاره اقدام ونه کړ؟
نو یو طرف خو خپل حکومت ته چې هغوی به خپلې خبرې لري په افغانستان بیلابیلو سیمو کې جګړې دي، شاید لامل همدا شوي. البته هغه مسؤلیت چې ځایي چارواکو پورې و، ولایتي شورا پورې، مدني فعالانو پورې او د لوګر د اوسېدونکو په ارتباط باندې هغوی موږ سره دا خبره وکړه چې دا دول سرزی چی جگره دا حتی دوی بنده اغسخاک و بچی رازی دید خاک دیو بوش شبکی دا و سوال بندی کردی دا مسئله دا افغانستان امنیت شورا تا دا افغانستان کورنه چار وزیر تا وزیر دفاع تا او نور تون را امنیتی کسان چی دی اغوی تا دا خبره کردی دا نو شاید رسیدگی کردی ولی لازم رسیدگی نده کردی دی دوی پواینا.
بله ډیر مننه نجیب الله لوخیلو چې د لوګر د ازری ولسوالۍ د ورستی وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو، ولې وسلوالو طالبانو پر ازری فشارونه زیات کړي دي؟ په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د امنیتي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ازری د ناامنی د شاوخوا سیمو په ځانګړي ډول د پلازمېنې بل امنیت آیا تهدید اولی شي؟
بدون شک ازرا دا یو مهم او ستراتیژیک نقطه ده چې لاره لدی د موټر او لاره حتی د پاکستان طرف لدی، او دا په طول د څلوېښت کلو کې د مجاهدینو هم په وخت کې دا یو عمومي لاره وه. د دې لارې نه به خلک اکمالات به کوه لوګر ته، او لوګر نه په دا بالاخره میدان وردګ وتل، داسې به اوښته د پغمان شاته په دې غرو باندې تر شماله بتله. دا یو مهمه ستراتیژیکه سیمه ده، د دې تاثیرات هم په کابل هم په لوګر هم په سروبي او مسیو چاراسیا باندې بخي زیات نامني تاثیر کوي. زه هیله مندم چې دلته هم حکومت هم قومونه مشران د دې وطن ډېر توجه وکړي او د دې جنگ هغه ونیسي، جلوې ونیسي، دا جنگ ګسترش پیدا نه کړي.
په وروستیو کې د مخالفینو حملې په بیلابیلو ولایتونو کې تیزی شوې دي، په ځنګلي ډول په اروزګان کې، په غزنی کې، همداراز په ننګرهار کې. دا په داسې حال کې ده چې د سولې خبرې اترې په تیزی سره روانې دي. دلیل څه کېدای شي تاسو په نظر مجاهد صاحب؟
متاسفانه چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې دلته د نړۍ د منطقې او د لرې منطقې او د غټو قدرتو د استخباراتو غټ لاسونه په دې جنګو کې دي. کوم زمان چې د افغانانو خپل منځي به اختلافات منځ دي او کرا کرا سره نږدې کېږي او سره ثبات ترسيږي. د تجربه موږ د نجیب د حکومت اخرو کې هم لرو او فعلاً هم داسې حالت دی. کوم وسیله د سولې خبرې روانې سي، خلک د جنگ نه ستړي دي او سره نږدې سي. بالاخره استخباراتي شبکې هغه نوکر مزدور خلک په افغانستان کې لري په دوه طرف د جنگ کې دیو تشدد ورکي، او بالاخره دا جنگونو تشدد ورکي چې څو دنیا ته وښي چلته دا خلک صلح نه غواړي، او بالاخره دا دوامدار په جنگ وساتل.
د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې د ازری د وروستي وضعیت او د چې ازری ولسوالۍ څومره مهمه ده په دې اړه نظر سره شریکو. وړاندې د غرض د فراد وروستي او ناامنۍ له حاله مو هم خبرو، خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې رحمت الله افغانی وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې مالداري او بلګولو په وزارت کې د کرنیزو محصولاتو، میوو او سبزیو یو ورځنی نندارتون پرانستل سو. دغه وزارت وین اکبر استمین نازادي رادیو ته وویل په دغه نندارتون کې د څلور د شولیتونو د شاوخوا 200 یو لسوالیو انګور، شفتالو، انار، زردالو، ګیلاس او بلابل سبزی نندارې ته ایښودل سوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي د دغه نندارتون له جوړېدلو د دوی هدف دا دی چې له 2013 کال راهیسې افغانستان کې د کینول سویو باغونو له حاصلاتو خل خبر او ورته بازار موندنه وکړي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا په تیرو 15 کلونو کې په ټول افغانستان کې په 1,25,000 هکتار ځمکه کې میوه لرونکي نیالګي کینول سوي دي. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې له افغانستانه پاکستان ته د وارداتو اندازه زیاته سوې ده. دغه بانک په راپور کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان په اقتصادي راکړه ورکړه کې ښهوالی راغلی. افغانستان ته د پاکستان د صادراتو چې د 2014 میلادي کال جولای میاشتې د 2019 میلادي کال تر مې میاشتې 1,800,000 ډالر وو، د 2019 میلادي کال جولای میاشتې څخه د 2013 میلادي کال تر مې میاشتې پورې 1,402,000,000 ډالر ته شوی دی. دوه کال وړاندې پاکستان افغانستان ته 2,500,000,000 ډالر صادرات درلودل، خو د دواړو هیوادونو وروستیو کړکیچونو سیاسي تحولاتو د دواړو هیوادونو په سوداګرۍ هم ناوړه اغیز وکړ. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بای یو بوري قزاقي وړو 1300 افغانۍ درېنی منای وریجه 2200 افغانۍ 14 لیتر غوړی 1200 افغانۍ او 1 لیتر پټرول 1500 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 1300 افغانۍ او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بای یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ او 1 پولا یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 1 پولا یو سټرلینګ پوند 3 افغانۍ 1.5 پولا یو سعودي ریال 9 افغانۍ 1520 پولا زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 40 پولا او زر پاکستانی کلداري 1590 افغانۍ.
د ازادي راډیو له پی او استودیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري. مخله دې چې د فراد وروستي امنیتي وضعیت په اړه خپل خبري سره تماس ونیسو. سلام محمد صالح دلته په استودیو کې یو سیمه ایز موضوع راخلو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پرون عمران خان رسمن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه ونومو. عمران خان له دې چې د مقام د خپلولو لپاره د پارلمان د غړو رایه ترلاسه کړې او د اپوزیشن کاندید هم ماته ورکړې. صالح صاحب، تاسو چې دا موضوع تعقیب کړی ده، په پارلمان کې عمران خان د رایې اخیستو په مهال چې رایې ګیری وشي له څه ډول ننګونو سره مخامخ دی؟
ډېره مننه. داسې ویل کېدی چې عمران خان به د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په څېر له اپوزیسون او نورو ګوندونو سره مخامخ سي چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده. د عمران خان لپاره به د شنبې په ورځ په پارلمان کې رایه چونه کېږي او دی هم د صدارت مقام د ګټلو لپاره اړ دی هغه کاندید ته چې د اپوزیسون لخوا په ګډه معرفي سوی ماتې ورکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیرو عمومي انتخاباتو کې د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټلې خو د اکثریت په ګټلو بریالی نه سو. دغه ګوند د ملي اسمبلۍ د 324 څوکۍ له جملې 115 سیچونه یا څوکۍ ګټل چې اوس اړ دی یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي. ګڼ وکیلان چې د جولای د 15 انتخاباتو ته د خپلواکو کاندیدانو په توګه ولاړ و د عمران خان له ائتلاف سره ملګري سوي دي. د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف علوي چې له کراچي څخه منتخب وکیل دی ویلي چې عمران خان د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دغه ګوند په غونډه کې رسمن د صدر اعظم څوکۍ ته ونومول سو. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشی ویلي چې د عمران خان نومول کېدل د ګوند اکثریت غړو لخوا تایید شول. عمران خان ویلي چې د اګست د 14 مخکې چې د پاکستان د ازادۍ ورځ ده خپل حکومت تشکیلوي.
په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې عمران خان ګوند تر ټولو ډېرې رایې ګټلې وې خو اپوزیسیون ګوند د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند هم دوهم ځای نیولی دی او اوس د اپوزیسیون په ډله کې شامل دی. د دغه ګوند په څه ډول وضعیت کې دی؟
د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند یعنی مسلم لیگ نون له هغو ګوندونو څخه دی چې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده. نواز شریف تاسو پوهیږئ چې دا مهال د اداري فساد په تور د 10 کلن بند د سزا په وړاندې د استنافو غوښتنه کړې ده خو د ګوند د پخوا په څیر ځواکمن نه ښکاري. د ګوند د البته د نواز شریف ورور شهباز شریف د خوا دغه ګوند اداره کیږي چې دی هم د دوشنبه په ورځ د اپوزیسیون لخوا د صدر اعظم په توګه ونومول سو. د تحریک انصاف ګوند مرستیال شاه محمود قریشی ټینګار کړی چې د اپوزیسیون لخوا به د دوی د نوي حکومت د تشکیل مسلې ته کومه ستونزه پیښه نه سي.
عمران خان د خپل بریا په مناسبت وینا کې له ګاونډیانو سره په تیر بیا افغانستان سره اړیکې مهمې وبللې. وروسته هم افغان ولسمشر له هغه سره وغږېد او د کابل ته هم کابل ته بلنه ورکړه. عمران خان د افغانستان له حکومت افغانستان لپاره څومره مهم دی که چیرې صدر اعظم وټاکل شي؟
بلې، همدغه وینا کې عمران خان وویل چې د حکومت تر تشکیل وروسته اول رسمي سفر کابل ته کوي. عمران خان دغه راز په پاکستان کې په پارلماني انتخاباتو کې بریا وروسته په خپل هغه وینا کې ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د تجارتي اړیکو د رغولو په برخه کې هم هلې ځلې وکړي چې دغه خبرې په افغانستان کې تر یو حد له هرکلی سره مخامخ شوي. د جمهوریت ریاست د زمري پراتمو ویل چې ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړې او د همکاریو د شوالي ټینګار یې کړی دی.
بلې، ډېره مننه صالح محمد صالح. او د یادونې وړ بولو چې د عمران خان د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي چې نوی صدر اعظم به عمران خان به د پاکستان د تاسیس د کلیزې مخکې ټاکل کېږي. 14 د اګست چې یوه اونۍ وروسته ده د پاکستان د تاسیس له کلیزې سره برابره ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. مخکې مو د لوګر د حضري ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په باب واورېده چې وسلوالو طالبانو تېره شپه له څو اړخونو پراخ بریدونه په دې ولسوالۍ باندې پیل کړي دي. بریدونه تر سهار پورې دوام لري. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وویل چې اوس ویل کېږي چې جګړه یو څه درېدلې ده، خو له بلې خوا وسلوالو طالبانو د فرا په بالابلوک ولسوالۍ بیا حملې تېزې کړي. د فرا د ولایت ویاند محمد ناصر مهری ویلی چې د غبرید دونو د پښاتمول لپاره له افغان هوایي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه کړې او چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو ځینې مورچلې هم په مورچلو بمباري شوې ده. همدا شیبه له فراد ازادي راډیو خبري او احمد شاه فطرت سره د ټلیفون په لیکه د فطرت سره اوریدونکو ته کړي دغه ورسته بریدونو او مرګ ژوبلو په باب وایي.
سلامونه سپتاس اردم وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، تېره شپه د فراه ولایت بلابلوک ولسوالۍ په خاص ډول هغه لویې لاره چې دغه ولسوالۍ څخه تېرېږي د فراه فرارود لاره او بیا د هرات کندهار لارې سنسولې د درندې جګړې شاهده وه. وسوال طالبانو تېره شپه په دې سیمه کې پر څلورو امنیتي پوستو، البته د ملي اردو په پوستو، بریدونه کړي دي چې څه چې مخکې ما د په فراه کې د ملي اردو د لیوا ویان نورالله خړکي سره خبرې وکړې. هغه وویل چې ټول بریدونه یې شنډ کړي او په دې بریدونو کې اووه تنه د ملي اردو سرتېري وژل شوي. همداشان د خبره چې نولس تنه د دولت وسوال مخالفان یا وسوال طالبان هم په دغه بریدونو کې تېره شوه وژل شوي او د دېرشو تنه په شاخوا کې ژوبل شوي دي. دغه بریدونه دقیقا په هغه سیمه کې دي کومه سیمه چې د شیوان، خواجه خضر او دیب نوم یادېږي او ډېره مهمه سیمه ده. له بل خوا د دولت وسوال مخالفانو ویلي چې په دغه سیمه کې یو پوست د سقوط کړي، خو امنیتي چارواکي دا خبره نه مني. د نړۍ سره په دې وروستیو کې په فراه کې او بیا خصوصا په بلابلوک، پشترود او بکوا ولسوالۍ کې د وسوالو بریدونه ډېر شوي. همداشان یو ورځ مخکې بهرني ځواکونه هم فراه ته رسېدلي او دلته د افغان ځواکونو سره هوایي ملاتړ کوي. تېره شپه هم ویل کېږي چې دوی ځینې هوایي بریدونه هم په دغه سیمه کې کړي دي.
بلې، احمد شاه فطرت تاسو نه مننه. له فراد ازادي راډیو خبريالو چې د فراد بالابلوک ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس هم د کابل چاپي ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل تورمان ته وغوښ شو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د سولې په تړاو غن مساله لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي، لکه مې ورځي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه خبرونه رسنیو ته راووتل او خبره سپینه شوه چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې درې ځله خبرې شوې دي. په افغاني رسنیو کې د بیلابیلو لوریو دریزونه ډېر عجیب او حیرانوونکي دي. په سر مقاله کې راغلي حکومتي چارواکي خو په یو ډول د انزوا احساس کوي. د هغوی څرګندونې پر دې متمرکز دي چې سوله او خبرې به د افغان دولت تر مالکیت او حاکمیت لاندې وي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره ځینې لوري بیا له دې مسلې سره داسې چلند لري چې دوه مخیتوب یې لورایه ښکاري، ځکه کله چې د سولې او خبرو اترو مسله سړه وي دوی د سولې د خبرو تند شعارونه بدرګه کوي، خو کله چې د سولې خبرې راتودې شي بیا د ولسو کلونو راسته راوړنې ساتل او اساسي قانون سره کرخه شي. ورځپاڼه دي کې ځینې نور بیا د طالب او امریکا ترمنځ خبرې خپلو امتیازونو ته زیان بولي، خو ځینې بیا ریښتینې اندېښنې ښیي. په اصل مقاله کې راغلي چې په ټوله کې زموږ د سیاسي ډلو، حکومت او رسنیو دغه بیلابیل دریځونه په یوه ډیره مهمه او اساسي مسله کې د ولس د نه همغږۍ په معنا ده، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور یاد لوري په هر صورت د ولس د یو برخې استازیتوب کوي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. مسیر لیکلي، لا هم معلومه نه ده چې امریکا له طالبانو سره په واقعي معنا د سولې مخامخ خبرې کوي که د ځینو لنډمهالو اهدافو لپاره له طالبانو سره اړیکې نیسي. په سر مقاله کې راغلي چې لا هم امریکایي حکومت په رسمي ډول له طالبانو سره د مخامخ خبرو پخلی نه دی کړی، بلکې د امریکایي چارواکو په حواله ویل شوي چې دوی د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره له طالبانو سره خبرې کړي دي. ورسپانه دي کې په هر حال دا کده امریکا او طالبانو ترمن مخامخ د سولې خبرې دي او که سولې ته د طالبانو د چمتو کولو خو د سرمخاله لیکونکو په باور افغان حکومت په دې مسله کې څنګه تکړل شوی دی. په سرمقاله کې دا هم راغلي که امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او دا خبرې رښتیا د سولې لپاره وي دا یو ښه پرمختګ دی، خو که دا خبرې د ځینو پټو او لنډمهالو هدفونو لپاره وي بیا نه یوازې دا چې ګټه نه لري بلکې زیانونه به هم ولري چې په کار ده سر له اوسه ورته کار وشي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي په کور دننه او په نړیواله کچه د افغانانو لپاره د سولې او اوربند غږ راپورته شوی دی. هیواد دی کې ملي غوښتنې او د حکومت هڅې دا دي چې د راروان لوی اختر په مناسبت دی د حکومت لخوا پلان شوی اوربند په دایمي اوربند بدل شي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر غني د کوچني اختر په څیر د لوی اختر لپاره هم د اوربند تیاری نیسي او په دې برخه کې په ملي او نړیواله کچه سلام مشورې پیل کړي دي.